السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین 3 بجې شوې دي نن شروع ورځ او د 2015 کال د ستمبر 9 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې هم لرو او ریدل یې مهیروي خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د فاټا مشران وای چې دوی باندې د پاکستان په پارلیمان کې د فاټا په اړه د یو بل مسوده وړاندې کوي نن د پاکستان او د هند امنیتی چارواکي په نیو ډیلی کې خبرې کوي او د شام سرکاري ټلویزیون ویلي دي چې تر دوه کلنې محاصرې وروسته یاغیانو د هیواد په شمال مغرب کې د پوز یوه هوایی اډه نیولې ده اوسته خبرونو تفصیل د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي وای چې دوی باندې د پاکستان په پارلیمان کې د فاټا د حقونو لپاره د یو بل مسوده وړاندې کوي د خیبر ایجنسی سینیټر حاجی مومن خان افریدی بیگا په اسلام آباد کې مشال ریډیو ته ویل د دې بل هدف دا دی چې د پاکستان په آئین کې 238 ماده ختم کړل شي د قبایلی سیمو ولسته دې هم د پاکستان د نورو برخو په څیر حقونه ورکړل شي او قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي
ان شاء الله مونږ تر امید یو چې بالکل ودا ومنل شي ځکه چې دا یو ورځ نشول دا عمر سره سم کیسی ته کومه پورې مونږ دا شي زله نه وي رسولای نو ان شاء الله دا تحریک به زموږ جاری وي مونږ پاکستانیان یو او پاکستان کې چې کوم حق عام شهري له ملو ده په کار دي چې هغه مونږ له ملو شي
یاد دی وی چې د پاکستان د تیر حکومت لخوا په فاټا کې په اف سی آر قانون کې ترامیم شوی او خود قبایلی سیمو ولس ویلی و چې دغه کافي نه دی او قبایلی سیمو ته د خپل حیثیت ورکړل شي د پاکستان د رینجر ځواکونو چارواکي وای چې نن په نیو ډیلی کې له هندي امنیتي چارواکو سره په سرحدي چارو د ډسبندۍ د معاهده پر خلاف ورزیانو خبري کوي د پاکستان د رینجر ځواکونو لخوا نن مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د پاکستان یو شپږ سروکني ډله د پنجاب رینجرز په مشرۍ کې د نیو ډیلی څلور ورځنۍ دورې باندې روانه شوې ده په دې ډله کې د داخله وزارت د منشیاتو د مخنیوي او د سند او پنجاب صوبې رینجرز چارواکي شامل دي په نیو ډیلی کې دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې په 13 اگست میاشت کې په هند کې د دې هیواد او د پاکستان د لوړ رتبه امنیتي سلاکارانو غونډه په وروستۍ شیبه کې د ایجنډې په سر د اختلافات له امله منسوخ کړل شو نن په کراچۍ کې د پاکستان یو خبریال افتاب عالم نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلې دي چارواکي وایي چې نوموړی نن وسلوالو له خپل کور سره نږدې وژلې دي هغه د پاکستان له مختلفو چینلونو سره کار کړی دی دا په کراچۍ کې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې دویم خبریال دی چې په هغه باندې برید کیږي د پیښې په اړه چا نه ده منلې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې پاکستان او افغانستان پر دې سلا شوی دي چې دواړه هیوادونه به خپل مینسي سوداګریزي اړیکې لا ښې کوي نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د رواني میاشتې په څلورمه نیټه په کابل کې له افغان چارواکو سره د تجارتي اړیکو او د دواړو هیوادونو ترمنځ باور زیاتولو په هدف خبرې کړي دي سرتاج عزیز زیاته کړه چې ډیر زر به افغان چارواکي هم د اسلام آباد دوره وکړي
جو ہمارے اکنامک ریلیشنز ہیں ان کو بہتر کیا جائے تو افغان
پدې خبرې هم بحث شو چې دواړه هیوادونه باید خپل منځي سوداګري زیړی کې لاخي او پراخي کړي نو په دې لړ کې بعد افغانستان د مالی وزیر د نومبر په لومړیو نه کې د اسلام آباد سفر کوي سو د ګټ اقتصادي کمیسیون چارې پر مخ وړاندې شي
بلخو د افغانستان د حکومت اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پر ناوخته مشال ریډیو ته ویلي دي د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکارۍ کومه نښه لا نه لیدل کیږي او دوی د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستاني حکومت د رښتینې همکارۍ په تمه دي نن په سواد کې د صحت محکمې کارکوونکو د تنخواګانو نه ملاوېدو پر ضد احتجاج کړی دی او د سیدو منګوري روډ یې تر 307 پورې د هر قسمه ټرافیک لپاره تړلی و په دا احتجاج کې شاملې د سواد ایل ایچ وی تنظیم مشر ناهید مشال ریډیو ته وویل چې تر هغې به احتجاج جاری ساتي تر کومې یې چې غوښتنې نه وي پوره شوې چارواکي وایي چې په خیبر ایجنسی کې د پولیو دوه نور کیسونه مخې ته راغلي دي د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر ډاکټر نیاز مشال ریډیو ته نن ویلي دي چې د خیبر ایجنسی په تیرا او لوړګي کې د پولیو دوه تازه کیسونه ریپورت شوي دي او د اسلام آباد د ان آی ایچ لیبارټری لخوا یې تصدیق هم شوی دی په دې کې د یو ماشوم تعلق د تیرا مستق سره دی او د بل تعلق د لوړګي میرداد خیلو سیمې سره دی د کابل امنیه کمانډانې وایي چې د کلکان ولسوالۍ د سړک په غاړه په یوې چاودنه کې د افغان پوځ دوه سرتیري وژل شوي دي. د دې کمانډانې ویاند عبدالله کریمی نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا چاودنه نن سهار شوې او پکې یو عام وګړی هم ټپي شوی دی. د چاودنې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي ویلي دي چې تهران به د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره د ایټمي تړون بهر پر کومې بلې موضوع له امریکا سره په خبرو کې نه شاملېږي. نن د خامنائي په ویبپاڼه د نوموړي په حواله لیکل شوی دي چې تهران به له واشنګټن سره پر ایټمي معاملو یوازې په خاصو وجوهاتو خبرې وکړي او دوی د دې اجازه نه ورکوي چې له امریکا سره به په نورو معاملو خبرې وکړي. د نوموړي دا خبرې لاغه یوې ورځ وروسته مخې ته راغلي دي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني داسې اشاره ورکړې دي چې هیواد یې د شام د کورنۍ جګړې د حل لپاره له امریکا سره خبرو ته تیار دی. د شام سرکاري ټلویزیون وایي چې تر دوه کلنې محاصرې وروسته یاغیانو د هیواد په شمال مغرب کې د پوځ یوه هوایي اډه نیولې ده. سرکاري ټلویزیون نن په یو رپورټ کې ویلي دي چې حکومتي ځواکونو په ابو زبور هوایي اډه کې خپل ځایونه پرېښودي دي او بل ځای ته تللي دي. ګمان کېږي چې د دې برید تر شا د اسلامي یاغیانو اتحاد چې پکې د شام القاعده سره تړاو لرونکي ډله جبهه النصر ډله هم شامله ده لاس لري. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زمو همکار رابی اکرم خان درته د کرنسو بیا او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل سلو روپیو پنځوس پیسې خرڅل کیږي او په یو سل سلو روپیو پنځه اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل یو کم شپېته روپۍ او په یو سل یو کم شپېته روپۍ او پنځه ویشت پیسې. یو یورو په یو سل شپاړس روپۍ او په یو سل شپاړس روپۍ او پنځه ویشت پیسې. یو ریال په اویش روپۍ او پنځه پنځوس پیسې او په اویش روپۍ اتیا پیسې. یو درهم په اته ویشت روپۍ او پنځه دېرش پیسې خرڅل کیږي او په اته ویشت روپۍ او شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په یو روپۍ او شپېته پیسې او په یو روپۍ او دوه شپېته پیسې او په یو پاکستانۍ روپۍ دوه سوه دوه اتیا ایراني ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانۍ روپۍ دوه سوه څلور اتیا ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت اووه دېرش او کم نه کم دوه ویش، بنو کې پنځه دېرش او دوه ویش او په کوټه کې دوه دېرش او شپاړس وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باورې د قبایلي سیمو د پارلمان غړي وایي په آئین کې د بدلون کولو سره د قبایلي سیمو ته بنیادي انساني حقونه ورکړل شي.
منګ د مرکزی حکومت نه ځان کټکول غواړو، منګ د پښتونخوا سره شامل دل غواړو په واضح الفاظو کې، منګ غواړو چې سټیپ وایز منګ راشو شوبې ته.
په کراچۍ کې یو خبریال نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلې دي. د کرم ایجنسۍ د جګړو او پوځي عملیاتو متاثره کورنۍ وایي حکومت هغه وعدې پوره کړي چې د واپس تک په وخت ورسره شوي وي.
او دی حال کو سګوم دې ډېر سخت تاوان شوی دی، وسان ډېر مجبوری کی دی او دسې حال دی سغو کورونه وسانګ دی. مو دا حکومت نه کوو چې د خلکو کورونه او د کومې پیسې منلې دا خلکو ته په کورز ملو شي.
او اونیس پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې هم لرو،
ځکه چې امام یا دینی عالم چې دی د دغو نه باید خبرې ټولنه باید وپیژني چې زه په کومه ټولنه کې یم او څنګه ټولنې سره کار کولی شم.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان په پارلیمنت کې د قبایلي سیمو غړي نن ماسپخین د قومي اسمبلی سیکرټریټ کې د یو ترمی بل مسوده جمع کوي چې پکې یې غوښتنه کړې چې په اساسي قانون یا آئین کې د بدلون کولو سره قبایلي سیمو ته بنیادي انساني حقونه ورکړل شي. مسوده کې راغلي چې قبایلي سیمو ته د عدالتونو د واک اختیار دایره پراخه کړل شي. دوی وایي یا خو د قبایلي سیمې ځان له صوبه شي او یا د هم د خیبر پښتونخوا سره وتړل شي. په دې اړه د اسلام آباد نه احمد الله ورو.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا نه منتخب غړو ته دا حق نه دی حاصل چې دوی د قبایلي سیمو لپاره قانون سازی وکړي. نو د دې ترمیمي بیل مقصد همدا دی چې د آئین آرټیکل 240 دی ختم کړی شي چې د فاټا منتخب غړو ته دا اختیار حاصل شي چې دوی هم د خپلو سیمو لپاره قانون سازی وکړي. د نوموړي وینا وه چې د فاټا نه د پارلمان غړي دا هم غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو آئینی حیثیت دے بدل کل شی او قبائلی سیمے دے دو وفاق دے انتظام پر زائے دے خیبر پختونخوا تر انتظام لاندے راوستے شی.
منگ دے مرکزی حکومت نا زان کٹکول غاڑو، منگ دے پختونخوا سر شامل دل غاڑو پا واضح الفاظو کے منگ غاڑو چے سٹیپ وائز منگ راشو سوبے تا، لگا سنگ چے ریاستی دیر ختم شو او آغا سوبے تا رالو پاگا پروینشل ٹرائبل ایڈیا ریکٹریار شوا. پروینشل ٹرائبل ایڈیا کی دائی چے ٹیکس پکی نشتے رے، آلتا فورن گوڈز بانی پا بندی نشتے رے، آلتا مطلب دائی چے کم ریلیف آگئی تا ملاو دین تھرو پاکستان دا ریلیف شاته نه ملاو تر اوسه به خلکو دا ویل چې د قبایلي ممبرانو خپل خېټې غم راغستی دي، د پرمټونو غم راغستی دي. اوس موږ دا واضح کول غواړو ټول قام ته چې ټول قام دا واز واوري چې قبایلي ممبران د خپل حالاتو د بدلېدو لپاره راوچې شوي دي.
د خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي سېنېټر حاجي مومن خان افریدي د ترمیمي بل په حق لا مشال ریډیو ته وویل
انشاءالله موږ تر امید یو چې بالکل به دا ومنل شي، ځکه چې دا یو ورځ نشول دا عمر سره سمې کیسې دي. کومه پورې موږ دا شي زیل نه وي رسولای نو انشاءالله دا پاکستانیان
دا چې د آئین آرټیکل 240 تر لاندې په قبایلی سیمو کې د های کورټ او سپریم کورټ واک اختیار نه وي، همداراز په قبایلی سیمو کې د پارلیمنت هیڅ هغه قانون نه عملی کیږي چې صدر یې منظوري نه وي ورکړي. دا دې هم یادوي چې د وفاق تر انتظام لاندې د قبایلی سیمې چې په و جنسو او شپږ افارز مشتمل دي، ولس او منتخب غړو وخت په وخت د حکومت غوښتنه کوله چې یا خودی فاټا په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي، یا د ورته د ځان له صوبې درجه ورکړل شي، او یا د فاټا وفاقي جمهوری سیمه وګرځوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو واوریدئ چې پارلیمنت کې د قبایلي سیمو استازي خپل سیمو ته د نورو حقونو ترلاسه کولو لپاره په قانون کې بدلون کول غواړي. تر دې مخکې د پیپلز ګوند په حکومت کې پخوانی ولسمشر اسپلی زرداری هم د قبایلي سیمو لپاره ځینې اصلاحات منظور کړي وو. آیا دا چې هغه عملی شول د قبایلي سیمو لپاره که په قانون کې بیا تبدیلی هم وشي، نو آیا په عملی ډول به یې ولس ته څه ګټه ورسیږي؟ په دې اړه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ تفصیلی رپورٹ اورو.
د فاټا پارلماني غړو ویلي چې په قومي اسمبلی کې د وړاندې کېدونکي مسودې د منظوري په لړ کې له مختلفو ګوندونو سره رابطې کړي او هڅه کوي چې د قانون د منظور لپاره لازم ووټونه ترلاسه کړي. دوی وایي په نوې مسوده کې د آئین 240 ماده ختمول او ټولې ایجنسیانې د صوبې تر انتظام لاندې چوکاټ کې راوستل شامل دي. که څه هم په دې اړه هلې ځلې روانې دي، خو تر دې له مخه د پیپلز ګوند په واکمنۍ کې هم ځینې اصلاحات شوي وو. په هغو کې د فاټا ټریبیونل جوړېدل، په ایف سی آر کې بدلونونه، ګوندونو ته د سیاسي هلو ځلو اجازه ورکول شامل وو. نو آیا په دې پوره پوره عمل سوی دی او که څنګه؟ د باجوړه د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د فاټا سیاسي اتحاد مشر خونزاده چټان وای په هغو اصلاحاتو کې د فاټا ټریبیونل پر جوړېدو او سیاسي ګوندونو ته د هلو ځلو اجازه ورکول باندې خو عمل سوی، البته په ایف سی آر کې پر څو بدلونونو پوره عمل نه کېږي.
عمل در عمل نکیږي د ایف سی آر په کومو نورو دفاتو کې چې اصلاحات شوي، لکه چې جرګه به په څو نو ورځو کې فیصله کوي، جرګه به آزاد وي او په دونو وخت کې به دا فیصلې کیږي. په علاقه ای مداریان وي چې کوم ته چې ایک ایف سی آر ویلې کیږي چې په هغه کې دا وایي په روټي کې انتظامیه ته به دا حق نه حاصل چې هغه په علاقه ای مداری کې د چا کور وان کی یا یو داسې کس گرفتار کی په علاقه ای مداری کې چې دا هغه عمر د 60 کالونو زیات یا داسې یو کس په هغه کې گرفتار کی علاقه ای مداری کې چې هغه ماشومی د 16 عمر کمی او درې مدا چې کونسل جوړېدل چې کوم څنګه چې د گلګت بلتستان په خوانی کونسل وو چې هغه شانته یو کونسل به جوړیږي او په هغه کونسل به د پاټا د مستقبل فیصلې کوي. نو په هغه باندې تر اوسه پورې عمل درآمد نه دی شوی.
د خونزاده چټان په څیر د فاټا د وکیلانو د اتحادیې یو مشر کریم مسعود هم د فاټا ټریبیونل جوړېدل ستایي خو ورسره ځینې تحفظات لري.
فاٹا ٹریبیونل کے کم دے یا ایس پی آر ٹریبیونل کے کم دے دے ہر پرفارمنس خودی گزارہ دا لگ خلق تا تسلی و تفصیل سوائی دے تو لازے دے پولٹیکلے عدالتینا کے کم دی آگا نان کوآپریٹی ہو دی آگا بالکل نہ دے عدالتینا خارا کوآپریشن کئی تبینا لوی عدالتینا چی دی او نہ دا قبائل و سرا او نہ دا پروالہ نہیں کہ دلتا او سی اصلاحات راغلی دی پکار دے کہ ملگ دا غا عدالتی کروائی دے قانون و دے آئین مطابق کو
نه یوازی په فاټا کې بلکې په ټول پاکستان کې یو ستونزه ده یا دیږي چې په قانون یا پر اصلاحاتو ډیر کم یا پوره عمل نه کیږي خو اوس چې د فاټا د پارلمان غړي یو ځل بیا د اصلاحاتو د منځوریدو هڅه کوي نو آیا غوره لار څه ده چې اړوند ادارې یا چارواکي مجبور کړل سي چې په سو اصلاحاتو عمل وسي اخونزاده چټان داسې وړاندیز لري
د دې لپاره یو امپلیمنټیشن کمیټه جوړه کړي شي او هغه کمیټه کې آزاد خلک واغسته شي په هغه کې وکلا واغسته شي په هغه کې صحافیان واغسته شي د قبایلو سره چې کوم تعلق لرونکي دي د هغه کې ادبي خلک واغسته شي او هغه د دې نگرانی وکړي چې کوم کم ځای کې دا کوم رولز شدید دي وایلیشن کیږي نو دا خو د ټولو نه بهترینه طریقه ده خو زه دا نه فکر لرم چې حکومت به دغه شانته څه اقدامات وکړي نو دویمه طریقه دا ده چې په عرض کې موږ په ټولو قبایلو کې سیاسي اتحادونه جوړ کړي دي او موږ هغه سیاسي اتحادونه متحرک کړي دي موږ هغوی ته دا ویلي دي چې کومه اصلاحات شوي دي دا وګورئ په دې ځان پوه کوي او په کم کم ځای کې چې تاسو ګورئ چې په دې ځای کې د دې اصلاحاتو وایلیشن کیږي نو نن موږ سیاسي ازادي ده موږ ته د احتجاج حق حاصل دی نو په هغه باندې بھرپور احتجاج کوو
په فاټا سیاسي اتحاد کې شامل ګوندونو وار لمخه د اصلاحاتو لپاره یو لس نقطې اعلان کړې دي خو د دې اتحاد مشران او د قبایلي سیمو د پارلمان غړي هڅه کوي چې د قانون یو متفقه مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړي
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو نن په کراچۍ کې نامعلومه وسوالو دغلته په یو ځایي خبریال آفتاب عالم ډزې کړي او هغه یې وژلې دي دا پیښه نن په کراچۍ کې شوې ده چې پکې په دغه خبریال د هغه د کور سره نږدې ډزې شوې دي دا وخت موږ سره د کراچۍ نه زموږ د ټي وي ریډیو خبریال فضل عزیز د ټلیفون په لیکه ملګری شوې دي تاسو ته ستړي مشي وایو فضل عزیز صاحب تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ
ډېره مننه جی دغه څنګه چې تاسو ویل د کراچۍ د نارت نه سبا ځکه یو پی مول نیږي په دې کې سینیئر خبریال دی د کراچۍ آفتاب عالم چې د باندې نامعلوم سوالو ډزې کړي دي او پولیس وایي چې دا دوه کسان دي په موټر سایکل راغلي دي او آفتاب عالم د خپل کور مخې ته و چې په د باندې ډزې وکړي او د جوبل شو بیا د جوبلېدو نه پس چې د کله روغتون ته وړل کېدو په لار کې آفتاب عالم چې دی د بیا ژوند د لاسه ورکړی پولیس وایي چې آفتاب عالم په داسې مهال وژل شوی دی چې د خپل ماشومان د سکول نه راوستل او د کور نه بهر پرې ډزې شوې دي بیا دا کوم مستوال چې دی نه مهم مستوال چې دی د موقع نه تښتېدلې دي فرخنده زبا اوریدونکو ته د یاد کما چې په کراچۍ کې تیر شپه هم د یو شخصي ټي وي چینل جیو په ډي اس ان جی وین کوم ګاډې چې وی په غیبه باندې هم د شوې وی د کراچۍ په بهادر آباد علاقه کې هغه کې دو کسان په دزو لګیدل یو چې یو د دغه ټي وي چینل د سټلایټ انجینیر ارشد علي جعفری نومیدو هغه به د جوبلېدو نه پس ژوند له لاسه ورکړي هغه هم د تیر شپه بدل شوی وو او دغه ګاډې کوم ډرایور چې دی هغه جوبل شوی وو دا په د تیر شپې راځي تر نن غرمې مسخین پورې په کراچۍ کې د دغه پیښه ده چې د خبري اعلانو یا د میډیا د مطبوعاتو سره اړوند خلکو باندې د غرنګیدونه کیږي تر اوسه پورې نن چې تم صحافی دی آفتاب عالم دا سینیئر صحافی دی د کراچۍ یاد نومیالی صحافی دی دی په یو پی مول نارت نظم آباد کې ویشتل شو او تیر شپه په بهادر آباد علاقې کې د جیب ټي وی کوم وین چې دی په هغې باندې ډزې شوې وې په هغې کې دغه دوه کسان ډرایور او دغه سټلایټ انجینیر هغه جوبل شوي وو چې وروسته سټلایټ انجینیر ارشد علي جعفری ژوند له لاسه ورکړو او ډرایور یې لاسوبل په روغتون کې داخل دی پولیس تر اوسه پورې وایي چې پلټنې پیل کړې دي خو د بیګانې پیښې یا تنن چې کومه پیښه رامنځته شوې ده په دې اړه دوی د چا گرفتاری یا د چا نیولو په حواله کوم خبر تر اوسه پورې مخې ته نه دی راغلی کوم صحافتي تنظیمونه چې دي د خبریالانو هغه د دغه دواړو پیښو غندنه کوي او غوښتنه کوي چې په کراچۍ کې دی په خصوصي د خبریالانو ته تحفظ ورکړي ځکه چې خبریالانو ته دلته اوس هم د مختلفو تنظیمونو یا د مختلفو خلکو لخوا دلته ډلکې دي د ګواښونه دي باید دیتا تحفظ ورکړی شي. جی
سمه ده. کور مودان اوریدونکو دا و موږ سره د کراچۍ نه د ډیوی ریډیو خبریال فضل عزیز چې تاسو ته معلومات درکول. نن په کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو دغلته په یو ځایي خبریال آفتاب عالم ډزې کړې او هغه یې وژلې. دا پیښه نن د کراچۍ په نارت ناسم آباد سیمه کې شوې ده چې پکې په دغه خبریال د هغه د کور سره نږدې ډزې شوې دي. دینه وړاندې پرون هم په کراچۍ کې د یو شخصي ټلویژن جیو ډی ایس این جی انجینیر په ډزو وژل شوی دی او هم پرون په پېښور کې د پاکستان د سرکاري خبري ادارې یو خبریال په ډزو کې ژوبل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. نن د پاکستان پنجاب رینجرز د ډایرکټر جنرال په مشرۍ کې یو شپاړس رکنی ډله د نوي ډلی څلور ورځني سفر باندې تللې ده چېرته چې د هندوستان بارډر سیکیورټي فورس سره به د سرحد په مسلو او د ډزبندۍ د معاهدې خلاف ورزي په اړه باندې خبرې اترې کیږي. همدې لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتي او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وینا ده چې د دې ملاقات مقصد په سرحد تاوتریخوالی کمول دي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد نه رابیا اکرم خان راکوي.
د پاکستان رینجرز پنجاب لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا د پاکستان یو شپاړس رکنی ډله د پنجاب رینجرز په مشرۍ کې کلنی مذاکراتو لپاره د نوی ډیلی په څلور ورځنۍ دوره روانه شوې ده. په دې ډله کې د داخله وزارت د منشیاتو د مخنیوي ادارې او د سین او پنجاب صوبې رینجرز چارواکي شامل دي. د پاکستان رینجرز په وینا چې په دې مذاکراتو کې به په سرحدي سیمو کې ډزو سمګلنګ او غلطۍ نه سرحد اوریدونکو په معاملو خبرې اترې کیږي. د نهې په ماښام همدې لړ کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتي او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ویلي وو چې د دې ملاقات مقصد په سرحدي سیمو یعنی په کنټرول لاین او په ورکینګ باونډري تاوتریخوالی کمول دي. بلخوا د هندوستان د مطبوعاتو په وینا چې د مذاکراتو کې مهمه معامله د ډسبندۍ د معاهدې خلاف ورزي وي او د دې نه علاوه په دې کې به د دراندازۍ او په سرحدونو کېدونکي سمګلنګ او په نورو چارو خبرې کیږي. یا د دوی د دواړو ملکونو د سرحدي سیمو د عسکري چارواکو ترمنځ اخرنی ملاقات د کال 2013 په دسمبر میاشت کې په لاهور کې شوی وو. د سرحدي سیمو عسکري چارواکو ترمنځ ملاقات په اړه د سیمه ییزو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي چې مخکې به دا ملاقاتونه کال کې دوه ځل کېده، خو دې ځل په سرحدي سیمو کې کړکېچ ته وجې د عسکري چارواکو دا مذاکرات اهمیت لري. د ده په وینا په لائن آف کنټرول چې کمیډیسې کېږي نو دا معامله به هم راځي، نو کتل به دا وي چې دوی دا معامله څنګه کنټرولوي. تر څو چې زما خیال دی که د هندوستان سیاسي مشرولې په صفاتو که دا خبره وکړه چې په لائن آف کنټرول د صورتحال ښه کړی شي نو بیا به څه نتیجه راشي. پاکستان او هندوستان کې اصل مسله د سیاسي هڅې پورې تړل شوې ده. دا سیاسي هڅه په هندوستان کې دا وخت نشته چې په پاکستان دباو کم کړی شي. نو زما نه دی خیال چې د دې مذاکراتو نه به پاکستان او هندوستان ترمنځ چې کوم تعلقات دي په هغې کې څه بدلون راشي. د ذکر ده چې د جولای په میاشت کې د پاکستان او هندوستان وزیر اعظمانو د روس په ښار اوفا کې ملاقات کړی وو او د دواړو ملکونو د سلامتي امورو د مشرانو په ملاقات کې اتفاق کړی وو، خو په 23 اګست کېدونکې د ملاقات نه یو ورځ مخکې هندوستان کشمیري مشرانو سره د ملاقات نه کولو شرط ایښی وو، پس چې مذاکرات یو وار بیا د ځنډ ښکار شول.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 1420، لنډو څپو 2130، 15300، 15500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد په رامنځته کولو سربیره د سوداګریزو اړیکو په پراختیا سلا شوي او د همدې هدف لپاره به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د مالیې وزیر اسلام آباد ته سفر کوي. دا خبرې د نهې په ورځ په اسلام آباد کې سرتاج عزیز د میډیا سره د خبرو په وخت کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د زبی شفق نه.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان او افغانستان پر دې سلا شوي چې دواړه هیوادونه به خپل منځي سوداګریزې اړیکې لا ښې او پراخوي او په دې لړ کې به ځینې افغان چارواکي په نږدې راتلونکي کې د اسلام آباد سفر هم وکړي. عزیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې نوموړی د روانې میاشت په څلورمې نېټه د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکارو یا ریکا په شپږمه غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته دغه سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر او ځینو نورو افغان چارواکو سره ولیدل او په دواړو خیزو اړیکو سربیره ورسره په ځینو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. ښاغلی عزیز د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د کابل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوې بې اعتمادۍ د ختمولو لپاره مهم وباله او ویل چې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره پر نورو موضوعاتو سربیره د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا هم غږېدلی دی.
جو هماره اکنامک ریلیشنز ہیں ان کو بہتر کیا جائے تو افغان
پدې خبرې هم بحث شو چې دواړه هیوادونه باید خپل منځي سوداګري زیړی کې لاخي او پراخي کړي. نو په دې لړ کې بعد افغانستان د مالی وزیر د نومبر په لومړۍ اونۍ کې د اسلام آباد سفر کوي سو د ګډ اقتصادي کمیسیون چارې پر مخ وړاندې شي. د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستۍ کې بې باوري په داسې وخت کې زیاته شوې چې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو وځنډید او همداراز په کابل کې خونړۍ تروریستي بریدونه وشول. افغان چارواکو او رسنیو تر دغه بریدونو وروسته پر پاکستان کلکې نیوکې وکړې او ویل چې دا هیواد د طالبانو ملاتړ کوي او پر خپل خاوره د هغوی پر ضد کوټلي ګامونه نه پورته کوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړل او ویل چې په قبایلي سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو کې له امتیازو توپیر پرته ټول طرحه ګرځېدلې دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار خبریالانو ته ویل
مقصد اس دورے کا اور ملاقاتوں کا سب سے پہلا یہ تھا
دغه دورے لمړی هدف دا و چې دوړ لور ترمنځ بیرته اعتماد را منځته او چې کومه غلط فهمي دي هغه له منځه یوړل شي. پولیس مشر غنی په دې هم غږی شو چې باید د دوړ هیوادونو ترمنځ بے باوري ختمه او د اعتماد فضا بیرته جوړ شي. د دې لپاره 15 پک وړاندیزونه هم را مخه ته شول او پر دې سلام شو چې په دې تر کار وروسته به په نږدې راتلونکي کې د دوړ هیوادونو ترمنځ خپل منځي باور په نامه یو یاداشت لاسلیک شي سو پر راتلونکي کې دا ډول پیښې رامنځته نشي. دا یادونه وردا چې قسم سرتاج عزیز کابل ته خپل سفر ګټور بللې، خو افغان چارواکو لا تر دې دمه د عزیز د سفر او له پاکستان سره د اړیکو د سرنګوالي او برخلیک په اړه سن دی ویلي.
او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په کورمه کې د ناامنیو له کبله بې کوره شوي د مرغان سیمې متاثرین وایي چې حکومت ورسره دغه وعدې کړې وي چې خپل کورونو ته په واپس کېدو به دوی سره د 25,000 روپو مرسته کېږي، خو تروسه ورسره هیڅ داسې مرستې نه دي شوي. د دغه متاثرینو د ستونزو نور حال د طارق اورکزی ناورو.
په کورما کې د نامنیو له کبله بې کوره شوي د مرغان سیمې متاثرین وایي چې حکومت ورسره دغه وعده کړې وه چې خپلو کورونو ته په واپس کېدو به دوی سره د 25,000 روپو مرسته کېږي، خو تر اوسه ورسره هیڅ داسې مرسته نه ده شوې. د سیمې یو متاثره کس مشال لډیو ته وویل یو کال نه زیات وخت وشولو چې دوی خپلو کورونو ته راغلي دي، خو ورسره کړې وعده تر اوسه نه ده پوره شوې.
موږ ته کله راواپس کېدلو چې حکومت ویل یو زر ساتي تاسو ته مو 25,000 روپۍ درکوو، چې درو میاشتو نه بعد به بیا 3,00,000 روپۍ درکوو. 25,000 خود رانه کړل چې 5 روپۍ اوسه پرې رانه کړل.
مرغانو سیمه د منځني کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې د الشرزو قوم خلک اوسېږي. چارواکو په خبره په سیمه کې د پوځي عملیاتو وروسته د پیتوی الشرزو شاوخوا 50 علاقو ته د اپریل میاشت په 2014 کال کې تر 30,000 روپۍ خندانونه واپس کړی شوي دي. جان بادشاه په نامه یو ځایي مشر مشال لډیو په لارې غوښتنه وکړه چې حکومت دې خپل وعده زر تر زره پوره کړي او دې خلکو سګوم دې ډېر سخت تاوان شوی دی، وسان ډېر مجبوري کې دي او داسې حال دي سغو کورونه وسانګ دي. موږ د حکومت نه کوو چې د خلکو کورونه او د کومې پیسې منلې دا خلکو ته په کور دز ملو شي.
قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یو مشر عادل ظهور مشال لډیو ته وویل هر یو واپس شوي متاثره کس سره به د 25,000 روپو مرسته کېږي او زیاتوي چې حکومت سره دومره فنډ نشته چې متاثرینو سره دغه مرسته په سمدستي توګه وشي. قدرتی آفتونو سره د مبارزې ادارې د ویبپاڼې تر مخه په دې وخت د سوري الشیزو تر 3,000 پورې خندانونه لا هم د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا حکومت د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي چې د بجلی د آمدن په مت کې ورته کومې پیسې ورکړل کیږي هغه ډېرې کمې دي، او نه صرف دا چې دغه د زیاتې کړل شي بلکې د دوی چې کوم بقایاجات پاتې دي هغه دې هم ورته ورکړل شي. احمد الله ورو.
د خیبر پختونخوا د بجلی او توانایي وزیر محمد عاطف خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې کله نه یې ګوند په صوبه کې په اقتدار کې راغلی دی نو د هغه وخت نه دوی دا غوښتنې کوي چې دا پیسې دې زیاتې کړی شي.
په 1992 کې کوم شپږ ارب روپۍ به ملاوې دي زموږ صوبې ته په نیټ هایډل پروفیټ په مت کې، اوسه پورې هم هغه شپږ ارب روپۍ ملاویږي. هغه وخت شپږ ارب روپۍ که د ډالر حساب سره وګورئ نو هغه 36 ارب روپۍ پکار دي.
مشال ریډیو چې کله د صوبایي وزیر نه تپوس وکړو چې وفاقي حکومت مو غوښتنه غوښتنې ولې نه مني، نو په جواب کې نوموړی وایي:
د مرکزی حکومت دلیل دا دی چې موږ تاسو ته دا پیسې ورکو، نو د دې په وجه باندې به باقی پاکستان کې د بجلی ریټ سیوا کیږي. موږ هغې ته دا وایو چې زموږ حق دی، موږ خپل پیسې راکې، تاسو اسم روزانه ریټ سیوا کوئ.
خبریال فواد یوسف زینا چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې څومره امکان لري چې نیپرا به د خیبر پښتونخوا د حکومت دا غوښتنې ومني. د یادونه دا چې په خیبر پښتونخوا کې د توربیلې او ورسک ډیمونو په شمول په ملکنډ کې هم د اوبو نه بجلی پیدا کیږي، او د خیبر پښتونخوا موجوده او تیرو حکومتونو هم به د وفاقي حکومت دا غوښتنه کوله چې دوی ته د بجلی په آمدن کې خپل پوره حصہ ورکړی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیسه اجمل ناورو. د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي وایي چې دوی به نن د پاکستان په پارلیمان کې د فاټا د حقونو لپاره د یو بل مسوده وړاندې کوي. د خبر ایجنسی سینیټر حاجی مومن خان افریدی ویګه مشال ریډیو ته ویلي دي د دې بل هدف دا دی چې د پاکستان په هند کې 250 ماده ختم کړل شي، د قبایلي سیمو لسته هم د پاکستان د نورو برخو په څیر حقونه ورکړل شي، او قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي. نن په کراچۍ کې د پاکستان یو خبریال آفتاب عالم وژل شوی دی. په کراچۍ کې پولیس چارواکو ویلي دي چې آفتاب عالم نن نامعلومه وسلوالو له خپل کور سره نږدې په ډزو وژلی دی. د پاکستان د رینجر ساکونو چارواکي وایي چې نن په نیو ډیلی کې له هندي امنیتي چارواکو سره په سرحدي چارو د ډزبندۍ د معاهدې پر خلاف ورزیانو خبرې کوي. د پاکستان د رینجر ساکونو لخوا نن مشال ریډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د پاکستان یو 14 توپنی ډله د پنجاب رینجرز په مشرۍ کې د نیو ډیلی څلور ورځنۍ دوره کوي. چارواکي وایي چې په خبر ایجنسۍ کې د پولیو دوه نور کیسونه مخې ته راغلي دي. د خبر ایجنسۍ د صحت محکمې مشر ډاکټر نیاز مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خبر ایجنسۍ په تیره او لوړګي کې د پولیو دوه تازه کیسونه رپورټ شوي دي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې پاکستان او افغانستان پر دې صلاح شوي دي چې دواړه هیوادونه به خپل میانسي سوداګریزې اړیکې لا ښې کوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته دا خبرې کړې دي. د کابل امنیه قومندانې وایي چې د کلکان ولسوالۍ د سړک په غاړه په یو چاودنه کې د افغان پوځ دوه سرتیري وژل شوي دي. د دې قومندانې ویان عبدالله کریمي نن مشال ریډیو ته ویلي چې د چاودنې نن سهار شوې او پکې یو عام وګړی هم زخمي شوی دی. د پېښې په اړه چا نه ده منلې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلي دي چې تهران به د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره د اټومي تړون بهر پر کومې بلې موضوع له امریکا سره په خبرو کې نه شاملېږي. او د شام سرکاري ټلویزیون وایي چې تر دوه کلنې محاصرې وروسته یاغیانو د هیواد په شمال مغرب کې د پوځ یوه هوایي اډه نیولې ده. او اوس هم وخت شوی دی د انټرنیټي او فلمی نړۍ په معلوماتو جوړ شوی د 19 پروګرام د نړۍ رنگونو. د دې پروګرام جوړونکي زموږ همکار ګل ایاز دی.
دا مشال راډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور خبرونو په شان په نننې خبرونه کې مودر له نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا د خلای ادارې ناسا نیو هورایزنز خلای جاز له پلوټو سیارې نږدې تیرېدو وروسته خپل نوی هدف موندلی دی. دغه نوی هدف ته MU69-2014 نوم ورکړل شوی دی. په دې هدف کې دوه دومدار ستوري شامل دي. د فلکیاتو کارپوهان د دغه ستورو په جاج اخستو غور کوي. نیو هورایزنز خلای جاز په جولای میاشت کې له پلوټو سیارې سره نږدې تیره شوې وه. دغه خلای جاز نه یوازې د پلوټو سیارې تفصیلي تصویرونه اخستي، بلکې ډېر معلومات یې هم راغون کړي ول. د خلای جاز نوی هدف له پلوټو سیارې نه 2.5 اربع کیلومتره په فاصله کې دی. د نظام شمسی بیرونی برخو ته کایپر بیلټ ویل کیږي. د ناسا د ساينس مشن مشر جان گرنسفیلد وای چې نیو هورایزنز خلای جاز کایپر بیلټ په لور روان دی او له دغه ځای باز مکه ته معلومات لیږي. له دې وړاندې دا فیصله شوې وه چې نیو هورایزنز خلای جذبه د اکتوبر او یا نومبر میاشت کې خپل انجنونه په خپل سوځوي او پلوټو سیارې په فضا کې به تباه شي، خو اوس نوي هدف ته رسیدو لپاره د دې میشن موده تر 2019 کال پورې غځول شوې ده. د یو نوي تحقیق نه معلومه شوې چې 90% آبی مرغۍ پلاستیک خوري چې له وجې په کولمو کې د پلاستیک ډیر مقدار موجود وي. په تحقیق کې ویل شوي چې تر څو په سمندرو کې د کچرې یا ګند غورځولو مخنیوي نه وي شوي، تر هغو دغه حالات نور بدتر کېدلی شي. یو څېړونکی اریک واین سیبل وای چې سمندرونه له پلاستیکو ډک شوي دي او امکان دی چې 2050 کال کې کچرې مړه آبی مرغۍ وموندل شي نو په معدې کې به یې څه ناڅه مقدار کې پلاستیک موجود وي. د دې نه وړاندې هم په شوي څېړنو کې ویل شوي ول چې په سمندرو کې ډیر زیات مقدار کې پلاستیک ګوتئ، کڅوړی او نور مواد غورځول کیږي چې له وجې آبی حیاتو ژوند د سختو خطرونو سره مخ شوی دی. د نوو شمیرو تر مخه هر کال په سمندر کې 80,000 ټن پلاستیک غورځول کیږي. په تکی کې یو بل مهمه خبره مخې ته راغلی چې د دې مسلې په سمدستي توګه د حل کولو ضرورت دی. کچره د پلاستیک ګند په سمندرو کې د غورځولو مخنیوي وشي نو د آبی مرغو زر درملنه ممکن کېدلی شي. په نړۍ کې هر کال د 300 ارب ډالرو نه زیات خوراک ضایع کیږي او په دې کې تر ټولو زیات خوراک په ایشیا کې ضایع کیږي. د برتانیا ویسټ اینڈ ریسیوز ایکشن پروګرام په رپورٹ کې ویل شوی چې تر ټولو زیات خوراک ضایع کولو کې ایشیا په لومړي نمبر دی. په دې فهرست کې یورپ په دویم او په دریم نمبر امریکا ده. په دې رپورٹ کې د ملګرو ملتونو د شمیرو حواله ورکړل شوی چې هر کال 28 ټنه خوراک ضایع کیږي. د دې ادارې په وینا کچري صارفین په دې کې محتاط شي نو د اربونو ډالرو خوراک ضایع کېدونه بچ کېدلی شي. د دې ترڅنګ د فریج مناسب درجه حرارت د پیکینګ معیار ښه کولو سره هم خوراک بچ کېدلی شي. د جرمنی او کینیډا کمپنیانو له هوا نه د ډیزل جوړولو په پروژې کار کوي. دغه کمپنیانې په فضا کې موجود کاربن ډای اکسایډ راغونډولو په لارې غور کوي. د جرمنی یوې کمپنی سنفایر د اپریل په میاشت کې ای ډیزل جوړ کړی وو. بلخوا د کینیډا کمپنی کاربن انجینیری یو داسې کارخانه لګولې چې هر ورځ په فضا کې د 1 یا 2 ټنه کاربن ډای اکسایډ راغونډوي او دا په 1500 لیټرو ډیزلو کې بدلوي. کاربوهان دا پرمختګ ډیر مضبوط بولی ځکه چې په نړۍ کې ماحول ته ورپېښو خطراتو کې دا یو غوره ګام دی. په 2012 او 2013 کال کې په فضا کې د کاربن ډای اکسایډ مقدار له نورو وختونو نه ډیر زیات شوی وو. د سماجی رابطو مشهور ویب پاڼې فیسبوک مشر وایي چې په یو ورځ کې د 1 ارب نه زیاتو خلکو فیسبوک پاڼه کارولې ده چې د کمپنۍ په تاریخ کې لوی ریکارډ دی. د شمیرو تر مخه د فیسبوک صارفینو شمیره له 1 ارب او 10 کروڑ نه زیاته شوې ده او د ټولنیزو رابطو تر ټولو زیاته مشهوره ویب پاڼه ده. بلخوا فیسبوک پاڼې د ویډیو پارسۍ یا غلا مخنیوي لپاره نوي اقدامات اعلان کړي دي. فیسبوک کمپنۍ وایي چې نوي ویډیو میچنګ ټکنالوژي معرفي کوي چې د ویډیو مالکان له اجازت نه بغیر به څوک د هغوی ویډیوګانې نشي استعمالولی. ګوګل کمپنی د خپل سرچ یا لټون سرویس نوې لوګو معرفي کړې ده چې پکې رنگین ټکي استعمال شوی دي. ګوګل کمپنی وایي چې دا بدلون ځکه ضروری و چې صارفین د ډیسکټاپ کمپیوټرو ترڅنګ په موبایل ټلیفون کې هم ګوګل سرچ انجن یا د لټون سرویس استعمالوي. تر دې وړاندې په 2013 کال کې ګوګل کمپنی خپل لوګو تبدیل کړی و. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونې کې د هالیوډ مشهور اداکار آرنولد شوازنیگر فلم ټرمینیټر جینیسس په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 700 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم مشن امپاسیبل روګ نیشن دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 500 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سټریټ آوټ آف کمپټن دی چې تر اوسه پورې د 1.5 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې سټریټ آوټ آف کمپټن په لومړي نمبر دی. فلم وار روم پر دویم نمبر او پر دریم نمبر فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن دے بلخوا دا ہند پر باکس آفس کے فلم فینٹم پر لمبی نمبر دے چتر وسا پوری دا سلویخت کروڑ روپو نے زیاد کاروبار کرے دے دا ہند پر باکس آفس کے پر دویم نمبر فلم آل از ویل دے چی دا اتلس کروڑ روپو نے زیاد کاروبار کرے دے دا ہند پر باکس آفس کے پر دریم نمبر فلم منجیہ دی ماؤنٹ مین دے دا ہالی ووڈ سنیما نوی فلم نو اسکیپ نمائش لپاره وړاندې شوې دي په فلم کې مشهور اداکارانو اون ویلسن او پایرسی بروسنان کار کړی دی په فلم کې خود شوې چې د جنوب ختیځ ایشیا په یو هیواد کې د فوزی بغاوت پر مهال یو امریکایي کورنۍ ګیر شي په دغه ځای کې په بلوو کې هر یو غیر ملکی وژل کیږي دغه کورنۍ کوشش کوي چې محفوظ ځای کې پناه واخلي
You're gonna love it here. You're alive, Jack.
Hey!
Just get your family the hell out.
ہالی ووڈ مشہور اداکار جانی ڈیپ نوے فلم بلیک ماس با دا سپتمبر میاشتے پاتل لسم نیٹا نمائش دا پارا وڑانی کی گی دا فلم پر رختنی قصہ جوڑ شوے دی پا فلم کی وائٹنی بلگر نومی جرائم پیشاور رون خودل شوے وائٹی پا منظم دو دا جرمونو تنظیم چلوی او دا میسیچوٹیس ریاست دا سینیٹر ویلم بیلی رور بی پروسو دا استخباراتی ادارے مخبر جوڑ شی او دیشو کالو پوری خفیہ معلومات شریکوی پا فلم کی دا نور لسوا آبیائیم او اتیائیم لسیز خودل شوی پا فلم کے مشہور اداکارانو ڈکوٹا جانسن بینیڈکٹ کمبر بیچ او کیون بیکن ہم کار کرے دے
I need you to listen very carefully to what I'm saying because there are lessons again and again throughout your whole life. You gotta learn from these things, right? It's not what you do. It's when and where you do it. And who you do it to or with. If nobody sees it, it didn't happen.
Timmy, he's six. You really think that's the best thing to be telling your kid?
Yeah.
Jimmy, when did you get out of Alcatraz?
Oh, that's nearly 10 years ago.
Well, it's wonderful to have you back in the neighborhood, son.
د ہندی سینما مشہور اداکار ایشور رائے بچن نوے فلم جذبہ لمڑے ٹریلر خپور شوے دے فلم کے مشہور اداکار عرفان خان ہم کار کرے دے دا فلم مشہور ڈائریکٹر سنجے گپتا جوڑ کرے دے ایشور رائے بچن لڑی رمودی رستو فلم کے کار کرے دے فلم کے ایشور رائے وکیل وی او لوری اغوا کرل شی فلم کے عرفان خان پولیس والا وی او دوڑ پ شریکا دا ہا غیر پالٹا کی وی چی ایشور رائے لوری اغوا کڑی وی فلم کے جکی شروف او شبانہ اعظمی ہم کار کرے دے فلم جذبہ بعد اکتوبر پ نہ منٹا نمائش تا پر ولاند کی گی
ایڈوکیٹ انورادھا ورما ہیر
تمہارے لیے کسی کو پھانسی کی سزا سے بچانا تو آسان کام ہوگا نہیں
واٹ
نیاز شیخ ریپ اور مرڈر کیس میں اندر ہے
Who the hell is this?
صرف چار دن ہیں تمہارے پاس
کیا بکواس کر رہے ہو
آئی وانٹ ہم ٹو واک فری مسز ورما ورنہ
انسپکٹر یوہان تمہارا یہ امیتابھ بچن لک اور تیور یہاں کام نہیں کرے گا
تو آپ بتائیے میں کیا سنگھم بن کے گھوموں
ویسے تمہارا کون سا مائی باپ ہے جو تمہیں چھڑانے کے لیے اتنا بے تاب ہے
ایڈوکیٹ ورما جیتنے کے لیے لڑتی ہے اور جیتنا اس کی عادت ہے
اس وقت آپ صرف ایک لائر ہیں جو ہر حال میں اپنا کیس جیتنا چاہتی ہیں
रिश्तों में भरोसा और मोबाइल पर नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। तुम कौन सा गेम खेल रही हो?
वो सब जानता है योहान।
शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म। अब जैसी दुनिया वैसे हम।
हिंदी सिनेमा में मशहूर अदाकार अक्षय कुमार ने वे फिल्म सिंग इज ब्लिंग लुमड़े ट्रेलर खोर्शवे दे ता मजाया एक्शन फिल्म दे द अक्षय कुमार द नवी फिल्म ट्रेलर बदास हाल के खोर्शवे चिप दे रुस्तो की द एक्टर फिल्म ब्रादर्स पर बॉक्स ऑफिस के कारोबार खड़े दे पर फिल्म की द अक्षय कुमार नुम रफ्तार सिंह वी पर फिल्म की एमी जैक्सन और लारा दत्ता हम कार खड़े फिल्म सिंग इज ब्लिंग बाद अक्टूबर पर दो मिनटा नुमाइश तपारावला निकलेगी।
पंजाब में सबसे मशहूर 5, 4, 3, 2 लास्ट बट नॉट द लीस्ट रफ्तार से
तेरे सामने अब दो ही रास्ते हैं, या तो गोवा मेरे दोस्त के यहाँ डंकी नौकरी कर ले, नहीं तो नवजोत की लड़की स्वीटी से शादी कर। यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है तुझे पता है?
जी पैदल 5 सेकंड, दौड़ के 2 सेकंड।
आजा माही आजा माही आ सोनिया भी आके आज मेरे गल लग जा तू।
ओए सरदार, ये पंजाब नहीं है, मेरा इलाका है, मार्क का इलाका है।
सिंह जहाँ पैर रखता है वो इलाका उसका हो जाता है।
درنو اوریدن کو تاسی دا مشال لاریو 19 پروگرام دا نړی رنگونو کی دلچسپ معلومات و اوریدل اوس خپل کوربا گل ایاس ته اجازه ورکی په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پوری بل ویلا مسپارم
اوس رازو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې په دې پروګرام کې دا ځل د پاکستان او ترکیې د دینی مدرسو پرتریز اجاج اخیستل شوی دی که څه هم په پاکستان کې د دې هیواد له جوړېدو سره سم مدرسې جوړې شوې چې اوس یې شمیر لسګونه زره دی خو په ترکیې کې سلګونه کلونه وړاندې د عثماني خلافت په دور کې مدرسې فعاله وې چې وروسته وتړل شوې دا چې اوس د دواړو هیوادونو د دینی درسونو د مرکزونو د نظام نصاب او زده کوونکو او ښوونکو ترمنځ څه فرق دی دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړوي
مدرسې اوسنی عصر د مشال رادیو په اونیزه خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې موږ احمد شاه اعظمي هرکلی کوم په پاکستان کې مدرسې د دغه هیواد له جوړېدو سره سمې جوړې شوې چې دا مهال یې شمیر د یوې اندازې له مخې د 40,000 شاوخوا دی په دغو مدرسو کې څه باندې 100,000 طالبان دیني زده کړې ترلاسه کوي پر پاکستان سربیره په یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې هم مدرسې شته چې د خپل وضع کړل شوي قانون سره سم یې د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړې دي ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې د حکومت تر انتظام لاندې د دیني زده کړې سلګونه مرکزونه فعالیت کوي دا چې د ترکیې د دیني زده کړو مدرسې یا ښوونځي د پاکستان له هغو سره څه ډول توپیر لري مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده په ترکیه کې د عثماني خلافت پر مهال یو شمیر مدرسې فعاله وې چې دینی درسونه پکې ښودل کېدل خو په 1923 میلادي کال کې د مصطفی کمال اتاترک لخوا د جمهوریت تر اعلان وروسته مدرسې وتړل شوې څه موده وروسته د خلکو د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره د دیني زده کړې د لنډې مودې کورسونه پیل شول چې دورانیه یې 2 یا 3 میاشتې وه د هغه وروسته د خلکو د اړتیاو او غوښتنو پر اساس د امام خطیب لیسې په نامه د دیني زده کړو د مدرسو یا ښوونځیو بنسټ کښېښودل سو او لومړی امام خطیب ښوونځی یا مدرسه په 1950 میلادي کال کې په استنبول ښار کې پرانستل سو. څه موده وړاندې ترکیې ته د سفر پر مهال همدغه ښوونځي ته چې استنبول انادولو امام خطیب لیسه نومېده ورغلم. کله چې مې د لیسې له مشر جاوید اردریم څخه په دې هیواد کې د امام خطیب لیسو د پرانیستې په اړه وپوښتل نو نوموړي وویل:
Ülkemizde İmam Hatip liselerimizin tarihçesi, tarihi 1950
Bu Türkiye'ki de İmam Hatip Khwanzayu ya madrasu tarih 1950 kal ta rasigi. Pa 1950 kal ki de di Khwanzi de lumrani mudir aw bansati khudun ki Mahmud Jalal Oktin pa ziyar pa hewat ki lumre İmam Hatip Khwanze pranisal shu. Haga waqt Democrat kun pa waq ki ho. Adnan Mundaris Wazir Azam aw Tawfiq Elari de khwani waziru. Haga waqt madrasi tadal shwe او د دینیز د کړل لپاره یوازې د لنډې مودې کورسونه ویل کېدل. نو په همدې وخت کې محمود جلال الدین اوکتن یو پروژه جوړوي او په انقره کې د ښوونې او روزنې له مرکزي وزیر توفیق الهري سره شریکوي او بیا پریکړه کیږي چې باید د امام خطیب ښوونځي بنسټ کېښودل شي. هماغه و چې په 1950 کال کې په استانبول کې د دې ښوونځي بنسټ کېښودل شو.
د نوموړي په وینا تر دې وروسته یو شمیر نور امام خطیب لیسې پرانیستل سوې چې شمیر یې دا وخت تر 600 زیات دی. د تاریخ په اوږدو کې په دغو امام خطیب لیسو کې کله له 6 څخه تر 12 او کله بیا له 9 څخه تر 12 پورې درس ویل کېږي چې بیا وروسته فارغین په پوهنتون کې نه یوازې د الهیاتو یا دیني علومو څانګې ته تلای سي بلکې نورو پوهنځیو کې هم لوړې زده کړې ترلاسه کولای سي. جاوید اردریم زیاتوي چې د امام خطیب لیسو هدف یوازې دیني علوم نه بلکې عصري علوم ښودل هم دي.
İşte 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
د امام خطیب ښوونځیو د جوړولو هدف د هیواد د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي کسان روزل او د دې په خوا کې د عصري علومو لکه فزیکس، کیمیا، ریاضي او فلسفي علومو زده کړه کول او عصري او دینی علوم سره یوځای کول. په پایله کې داسې کسان روزل چې هم یې دینی او هم یې عصري زده کړې کړې وي، خپل دین او کلتور په ښه توګه وپېژني او بله خوا هغه غربي ارزښتونه هم وپېژني او خپل وطن ته د خدمت جوګه شي. زمونږ زده کوونکي د هغه مارغه په شان وي چې دوه وزرونه لري او ډیر ښه الوت کوي. یعنې د امام خطیب ښوونځیو زده کوونکي تر فارغېدو وروسته هم په عصري علومو او هم په دیني علومو سنبال وي.
بلخوا د ترکیې په بېلابېلو پوهنتونونو کې د الهیاتو د پوهنځیو شمیر تر 60 اوښتی دی چې تر پی ایچ ډی یا دکتورا پورې زده کړې پکې ورکول کېږي. خو دغو پوهنځیو ته زیاتره هغه زده کوونکي ځي چې امام خطیب ښوونځی یې سرته رسولی وي او غواړي په دې برخه کې نوره پوهه ترلاسه کړي. په ترکیه کې د هر ملا امام، خطیب، موزن او مفتی لپاره ضروری ده چې له امام خطیب لیسې څخه فارغ سوی وي او بیا وروسته یې په پوهنتون کې د الهیاتو پوهنځی لوستی وي. که څه هم په پاکستان کې دیني مدرسې په شخصي توګه فعالیت کوي خو په ترکیه کې هیڅ کس ټولنه یا غیر حکومتي اداره نسی کولای چې امام خطیب لیسا یا مدرسه د الهیاتو پوهنځی او یا پوځي ښوونځی پرانیسي. دا چې په ترکیه کې ولې چاته اجازه نه ورکول کېږي چې په خپل سر مدرسې جوړې کړي، جاوید اردریم په ځواب کې وایي:
چونکه دین اهمیت لري مؤسسه اگر یتکلی
که چیرې دینی ښوونځي یا مدرسې په شخصي توګه د افرادو لخوا جوړ شي نو د مدرسو مالکان یا چلوونکي خپل افکار او خپل نظریې د دین په بڼه خلکو ته وړاندې کوي چې دا بیا د خلکو ترمنځ د بې اتفاقۍ او خپل منځي شخړو سبب ګرځي. حال دا چې د دین اصلي سرچینه قرآن او حدیث نبوي دی. که چیرې د شخصي تنظیمونو، ټولنو یا اشخاصو لخوا امام خطیب ښوونځي جوړېدلی نو بیا به د دغو اتحادیو او ټولنو لخوا په جوړو شوو مدرسو کې د هغوی د خوښې اسلام ښودل کېدی او هغه تعبیر چې دوی د اسلام له دین څخه درلودی نو هغه به خلکو ته د مختلف دین په توګه وړاندې کولای. نو په نتیجه کې به د پلانی سړی مسجد او د پلانی سړی د مدرسو خبرو د خلکو ترمنځ اختلاف، بې اتفاقي او جنگ جګړې رامنځته کولای. نو په کار ده چې دا ښوونځي یا مدرسې د حکومت لخوا جوړې شي او د حکومت تر کنټرول لاندې وي. په ترکیه کې د دینی چارو ریاست موجود دی او ټول مساجد په هغه پورې تړاو لري او د ټولو مسلمانانو پر مخ پرانیستې دي او دا کار د خلکو د یووالي لپاره ډیر اړین دی او د دین په شان مهم موضوعات باید د با اهل کسانو تر کنټرول لاندې
یل کیشیدرین کنټرول altında olması gerekir diye düşünüyorum.
بلخ د ترکیه په قونیه شهر کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو پوهنځي ښوونکی پروفیسر ډاکټر سلیمان توپرک وایي چې تر ټولو غوره دیني زده کړې په حکومتي ښوونځیو او د حکومت په امکاناتو کېږي.
O zaman sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi gerek Afganistan'dan gerek Pakistan'dan fakültemizde okuyan öğrenciler.
دلته زموږ د الهیاتو په پوهنځي کې د افغانستان او پاکستان شاګردان موجود دي. موږ د دوی لارې دغه هیوادونه پیژندل. که هر څومره موږ د هغوی د تعلیمي نصاب په اړه لږ یا ډیر معلومات ترلاسه کړل، خو هغه متل دی چې وایي د ډول غږ للری ښه ښکاري. نو موږ پوهیږو چې د هغوی دینی مدرسې خپلې دندې په سمه توګه سرته نه رسوي. باید چې دینی زده کړې د حکومت لخوا په حکومتي ښوونځیو او تعلیمي مدرسو کې د مسؤولو اشخاصو له اړخه د حکومت تر کنټرول لاندې پر مخ یوړل شي. له کنټرول څخه زما مطلب دا دی چې حکومت باید د پرمختګ او کار په اړه کنټرول ولري، نه دا چې حکومت پر مدرسو او تعلیمي ادارو اغیز وکړي. که چیرې کنټرول په سمه توګه وشي، نو زما په نظر تر ټولو غوره دینی زده کړې حکومتی ښوونځیو او د حکومت په امکاناتو یا وسایلو
کې.
د همدې پوهنتون د الهیاتو پوهنځیو پاکستاني زده کوونکی راجا عاقف د ترکیې د دیني ښوونځیو او د پاکستان د مدرسو ترمنځ د توپیر په اړه وایي چې په ترکیه کې پر مذهبي زده کړو سربیره یو شمېر عصري مضامین هم ښودل کېږي چې له کبله یې د دې ځای زده کوونکي د پاکستانیانو په پرتله زیات معلومات لري.
وہاں پر صرف ہمارے مدرسے یا کوئی ایسے دینی اسکول ہوتے ہیں، وہاں پر صرف ہمیں قرآن حدیث فقہ.
البتہ زمونگ مدرسے یا دینی خوانزی مونگ تیواز قرآن حدیث یا فقہ رکھے، دوی مونگ تا نور مضامین نہ وی او نہ دنڑے پاڑا معلومات رکھوی. خود دلتا پا ترکیہ کے دا دین سربیرا نور ډیر مضامین ہمشتا، دا قرآن حدیث او فقہ سربیرا مونگ تا دنڑے دا تاریخ پاڑا درسونه ویل کیږي، نفسیات، ټولن پوهنه، تجارت او اقتصاد رکھے، او د دې سربیرا کمپیوټر او انگریزی هم راتوی. خو په پاکستان کې د مدرسې زده کوونکي یوازې د دین او فقه پاړه خبر وي، هغه تاسو ته د تجارت، سیاست او فلسفې پاړه داسې معلومات نشي درکولی لکه څنګه چې د دغه ځای زده کوونکي درکوي.
د دې ترڅنګ د ترکیې په انقره ښار کې د الهیاتو د پوهنځي او افغان زده کوونکي سمیع الله صابر ورته نظر لري او وایي چې په ترکیه کې هر دیني عالم او امام باید په ټول علومو خبر وي.
دلته دوی د دینی زده کړو سره یو ځای، یعنی د حدیث شریف، تفسیر شریف، همدغسې د نور کتابونه، د دې سره په څنګ کې دوی هم ټولنپوهنه ورته وي، هم ارواح پوهنه ورته وي، او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده، چې دا ډېر ضروري علمونه دي. ځکه چې امام یا دینی عالم چې دی د دغو نه باید خبرې، ټولنه باید وپېژني چې زه په کومه ټولنه کې یم او څنګه ټولنې سره کار کولی شم، هغه څنګه دی وکولی شي چې دی غلط رواج نه راواړوي.
نوموړي زیاتوي چې د ترکیې زده کوونکي د پاکستان یا افغانستان د دیني زده کړو څخه د فارغ سوو زده کوونکو په پرتله ډېر زیات معلومات لري او ټولنې ته ګټور تمامېدای شي.
د دغه ځای شاګرد سوي دغه د نورې نړۍ، یعنی د نورې نړۍ د کلتور څخه، د نورې نړۍ د فکر څخه، یعنی په نوره نړۍ کې چې څه تیریږي د هغوی نه ټولو نه خبرې، هغه د نړیوال تاریخ نه چې نړۍ کې څه تیر شوي و او اوس څه تیریږي، او د دوو مملکتونو ترمنځ څه لپاره جنگ شوی و، ولې شوی و، ولې جنگ کیږي، دغه نه خبرې. د دغه ځای نه چې څوک فارغ وي، د هغې ساحه زه ګمان کوم چې ډېره ستره ده، ځکه دوی د نړۍ د دینونو څخه خبرداره دي، د نړۍ د کلتورونو څخه خبرداره دي، په نړۍ کې په کوم ځای کې مسلمانان څنګه ژوند کوي د هغوی نه خبرداره دي. یعنی دوی د امریکې مسلمانانو نه خبر دي چې هلته دوی په څه رقم ته ژوندګي کوي، سره کم تی کوي، کلتور یې څنګه دی. نو د هغوی ساحه ډېره پراخه ده، دوی کولی شي چې په امریکا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، په روسیا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، لیکن د افغانستان چې هغه څه دی، هغه د هغې محلې دپاره مخصوص یو منطقې ته کار کولی شي.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي پاکستاني زده کوونکي وایي چې ترکیه نه یوازې له پاکستاني مدرسو سره په مضامینو کې توپیر لري، بلکې دوی په تعلیمي نظام او د ښوونکو په رویو کې هم زیات توپیر احساس کړی دی. راجا عاقف په دې اړه د خپلو سترګو لیدلی حال بیانوي او وایي چې په پاکستان کې د ښوونکو د نړۍ پرمختللې ټکنالوژي ته په منفي سرکه کتل، او اوس هم هلته د ټکنالوژي منفي اړخ ته زیاته کتنه کیږي.
میں جب کلاس ایٹ میں تھا تو ایک ٹیچر تھا میرا اسلامیات کا، اس وقت نئے نئے موبائل آئے ہوئے تھے پاکستان میں.
زچ کلا پاتم جماعت یا ٹولگی کی اوم نو زمونگ دا اسلامیات تو یو خون کے او هغه وخت پاکستان ته موبایل ټلیفونونه نوی راغلی وو. زما له یو ملګري سره موبایل و، نو هغه ښوونکي ورته وویل چې دا مه استعمالوه، دا امریکایانو او اروپایانو جوړ کړی دی. خو چې کله دوه کاله وروسته مونږ لسم ټولګي ته راغلو، نو یو ورځ همدغه ښوونکي په کلاس کې ولاړو او ویلې دا موبایل دی، دا ډیر ښه شی دی، ما هر سهار ویښوي او له کورنۍ او نورو کسانو سره خبرې هم پرې کولی شم. هلته زمونږ ستونزه همدغه ده چې زمونږ ښوونکي منفي اړخ ته زیات خوري. د دې سربیره هلته انټرنیټ زیات نه کارول کیږي. دلته مونږ خپل ټول امتحانونه د انټرنیټ او کمپیوټر له لارې ورکوو، خو په پاکستان کې د دې ټکنالوژۍ د منفي اړخ له کبله زیات استعمال نه
کیږي.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي پاکستاني زده کوونکي نظر لري. که چیرې په پاکستان کې د دیني زده کړو ښوونیز نظام د ترکیې غوندې پرمختللی او عصري سي، نو فارغین به زیات معلومات ولري او ټولنې ته به د غوره خدمت جوګه سي. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه هم دومره وه. راتلونکې اونۍ به د پاکستان او مصر د دیني مدرسو پرتلیز جاج اخلو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.